آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده د 1401 کال د سنبولیه د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 12 کیږي. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو 12 تلین په څه ډول ولمانځل سو او مبصرین دا ورځ د نړۍ، افغانستان او خپله د امریکا لپاره څنګه ګڼي په دې باره کې رپورټونه لرو او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په د دې ساعت خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو وایي.
د امریکا د دفاع وزیر جنرال جان میتس په پینټاګان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله څرګنده کړې ده او ویلي دي چې افغانانو د څلوېښت کلونو نه په جنګ کې ژوند کړی دی او نوره سوله غواړي. جنرال میتس دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر نه وروسته په پینټاګان کې د ځینو خبریالانو سره کړې دي. هغه وویل چې د طالبانو د ځینو عملیاتو او څرګندونو نه ورته دوه ډول پیغامونه لیگل شوی دی. یوې خوا ته طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې تشدد ته دوام ورکړی دی، خو بلې خوا ته یې د سولې په خبرو کې هم علاقه ښودلې ده. ښاغلی میتس د زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د مشاور په توګه ټاکل یو ښه ګام وبلو او وی ویل چې د خلیلزاد راتګ به ګټور وي. هغه دا هم وویل چې امریکا په لومړني ځل د سولې د خبرو دپاره یو ډېر قوي کس لري، خو لا نا خبره دی چې دغه خبرې به په کوم رفتار پر مخ لاړ شي، نو ځکه به د افغانستان د خلکو له دفاع لپاره جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن خبرداری ورکړی دی ک نړیواله جنایي محکمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنگي جرایمو په اړه شته اداګانو د جرایمو څېړلو ته پرې نه ښودل شي، نو دا کار به د معافیت چاپیریال د رامنځته کېدو خطر پیدا کړي او د جګړې د غځېدو او د هغه کسانو د بې پروا کېدو لامل به شي چې تشدد کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسن مشرې سیما سمر د امریکا په دې اقدام د خواشینۍ په ښوولو سره د اسوسییټډ پرس خبري اجانس ته ویلي چې د عدالت پلي کېدل په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته کولی شي. هغې وویل عدالت نمایشي نه دی بلکې اساسي بشري حق دی. د عدالت نه انکار د اساسي حقوقو او بشري حیثیت نه انکار دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون د غرمې وروسته شاوخوا 1 بجه یوې ځانمرګې بریدګر د لارون کوونکو په منځ کې ځان الوزولی دی. چارواکو په دغه برید کې د غوښتې مرګ جوبلې په اړه مختلف ارقام وړاندې کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواری ویلي دي چې په دغه برید کې 50 تنه وژل شوي دي او تر 150 پورې زخمیان دي. دا شمیر تر اوسه کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړې، خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د برید له ځای نه 22 مړي او د 128 نه زیات زخمیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ښاغلي کاموال په وینا د مرګ جوبلې شمیر وروستۍ نه ده او ښایي زیاته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د رواني میاشتې د ستمبر په 15 کابل ته سفر وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به په یو شمیر مهمو خبرو باندې وغږیږي. دا به پاکستان کې د عمران خان د حکومت نه شروع کېدو نه وروسته د یو لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته لومړی سفر وي. هم دغه ډول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پرون د هند، ایران او افغانستان د مقاماتو درې اړخیزه غونډه شوې ده چې د دې ملکونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مشرانو پکې ګډون کړو. په دغې غونډه کې په اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې باندې بحث شوی دی. د پاکستان د بندي پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میرمن کلسوم نواز د سرطان د اوږدې ناروغۍ له کبله د سه شنبې په ورځ وفات شوه. د هغې د مړینې د خبر د خپرېدو نه وروسته په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهانو او فعالینو برسیره عادي خلکو په ټولنیزو رسنیو د حکومت نه غوښتنه شروع کړې ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز دي د خپلې مور کلسوم نواز د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره پرېښودل شي. کلسوم نواز د یو کال راهیسې د لندن په یو روغتون کې د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره بستری وه. د امریکا په ختیځو سیمو کې شاوخوا 1.5 میلیونو کسانو ته ویل شوی دی چې خپل کورونه پریدي، ځکه د فلورانس په نامه طوفان چې د مکسیکو د خلیج نه را روان شوی دی ګړندی شوی او دا خطر کیدی شي دغه سیمه وځپي. د امریکا د طوفان پیژندلې ملي مرکز اټکل کړی چې د فلورانس په نامه دغه طوفان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ د برمودا بهاماس سیمونه تیر شي او د پنځشنبې او جمعې په ورځ به د امریکا شمالي او جنوبي کیرلاین ته راورسیږي. پرون امریکایانو د سپتمبر د 11مې نیټې د ټیرریسټي حملو یادونه کړې ده چې په یو د پاسه 2000 کال کې په نیویارک، ورجینیا او پنسلوینیا کې وشوې او تقریبا 3000 کسان پکې ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د جمهوري ریاست په کلنۍ وینا کې د سپتمبر 11مه د وطن دوستۍ ورځ وبلله او وویل چې شیطاني عمل د دې ملک رویه یا ازادۍ ته تاوان نشي رسولی. دا خبرونه
درنو ریدونکو، د نن څخه ولس کاله مخکې په دې ورځ د امریکن هوایی شرکت یو الوتکه چې یار عمل سوی وه د امریکا د دفاع د وزارت سره وجنګیدله، چې په نتیجه کې د الوتکې ټول مسافر او د دفاع د وزارت په ودانۍ کې 125 تنه ووژل. د امریکا ژغ خبریاله کارلا باب د دغې پیښې یادګاري څلي ته ورغلې وه او د هغه ځای څخه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
جیمز لیچاک چې په دغه خنړی پیخي کې کشر ور وژل شوی وایي،
ماي برادر ډیو، ماي یانګر برادر واز کیلډ ان دی پینټاګون ان 9/11.
زما کشر ورور ډیو د سپتمبر د میاشتې په 11مې نیټې په پینټاګون کې مړ شوی و. زما او خې چې په ډیسی کې پولیس و دغه ودانۍ ته ورغه، ځکه چې په ای بی آی کې هغه خلکو پیژنده. هغه موږ ته وویل چې موږ باید بدې وضعیت ته آماده اوسو، ځکه چې په ودانۍ کې څوک پن پاتې نه دي. جیمز لیچاک چې د سپتمبر د 11مې نیټې د پینټاګون د یادګاري سلی د جوړولو د مالي چارو مسؤل هم دی وایي، ما دا د خپل رور او د نور هغو کسانو په احترام جوړ کړی چې دلته په دغې پیښې کې وژل شوي دي. موږ باید هیڅکله هغوی هیر نه کړو او دا یادګاري سلی به خلکو ته دا ور په یادوي چې په دغه ورځ دلته څه پیښه شوې وه. ښاغلی لیچاک وایي، دا په حقیقت کې زما د ورور یادګار دی. دا د 1968 کال د عمر د خلکو په قطار کې راځي. له دې نه موږ په دې پوهیږو چې هغه په 1968 کال کې تولد شوی و، او کله چې زه دغه نومونه لولم نو دا ما ته را په زړه کوي چې د هغه کسان دي چې دلته د پینټاګون په دغې ودانۍ کې په دغې حملې کې وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سپتمبر د 11مې نیټې بریدونو ته د امریکا جواب چټک و. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ او له دغه ځایه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیل کړه. دغه ورځ د ډیرو افغانانو په یاد ده. د کابل په پوهنتون کې یو شمیر محصلین له دې ورځې راوروسته تحولات د افغانستان په ګټه بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې هیواد ورځ تر بلې له ترنګلې وضعیت سره مخامخ کیږي. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورټ لري.
کابل په پوهنتون کې اکثریت ځوان محصلین هغه دي چې عمرونه یې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له پیښې ایله 2 کاله مشران وي.
د سپتمبر په 11مې نیټه باندې یو تاریخي او زړه بوږنوونکې حادثه په امریکا کې رامنځته شوه. په افغانستان کې موږ اصلي اساسي تغیرات دا وینو چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات رامنځته شوی. افغانستان یو جمهوري نظام لري.
یو شمېر نور بیا د ځوانانو لپاره د پرمختګونو یادونه کوي.
طالبانو رژیم پای ته ورسېدل نو واقعیت له هغه وخت نه تر دې خو پورې ډیر پیشرفت شوی دی. دې سره زمونږ ډیر ځوانان دي چې تعلیم یافته دي، یعنی په کهار کور کې اوس مونږ وګورو 2-3 ځوانان تر لیسانس کچه پورې رسیدلي دي.
په دې پوهنتون کې بیا محصل انجونی وایي چې د سپتمبر د پیښې وروسته په افغانستان کې ښځو ته د زده کړو زمینه برابره شوه. په باورې ښځو ته د فعالیت زمینه له دې پیښې وروسته میسر شوې ده.
خو اوس ښځه نو ډیر پیشرفتونه شوی دی، جنکی آزادانه کولای شي چې پانتونو ته خوانځي ته ټول ځای ته لاړ شي بدون د کومې ستونزې.
قسمه که ما از 11 سپتمبر به طرف شاهد پیشرفت های بسیاری از دخترها در سطح تحصیلی بودیم و واقعیت آن که بیشتر تانستن به بهترین مکانهای تحصیلی راه پیدا کنند.
خویشمیر محصلین بیادا هم وایی چه ده سپتمبر لپیخ را روز تا ورلس کال اوز افغانستان دیو ناس هم وزید سر مخده او پر مختک پزایی پشاتک کوی.
دی وطن حالات گلوات شویدی په مختلف طریقو د افغانستان په قومونو کې د دوی په منځ کې به اتفاقیان منځ ته راولي او له مختلف طریقو نه غواړي موږ ته ضرر ورسوي چې اغیزه یې په نوي نسل باندې ټولو ته واضح ده په ځای د دې چې پیشرفت وکړو ورځ په ورځ شاته پاتې کیږو.
ارګ بیا وایي چې د ولسو کلونو د ترهګرۍ مبارزې نیمګړتیاوې او اشتباهات لرل چې باید د ترهګرۍ په زالو تمرکز شوی وای.
ولس کال مخکې چې کله له ترهګرۍ سره مبارزه پیل سوه، مبارزه د یوې مشخصې شبکې پر خلاف وه. فعلا له ترهګرۍ سره د مبارزې نوعیت او ماهیت تغیر کړی. تر کرښو د باندې ګڼ شمېر شبکو ظهور کړی دی. سیمه او نړۍ باید د دې پر وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
یو شمېر ځوانان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ څخه په ویره کې دي او وایي چې حالات د مخ په ښه کېدو پر ځای مخ په خرابۍ روان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې ځوانان چې خپلوان یې په جنګ جګړو کې قرباني سوي د عدالت غوښتنه کوي. سلګونو کسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل اجازه نه ورکوي چې ډلې ټپلې د شهیدانو په نوم د امتیاز خاوند سي او سیاسي معاملې وکړي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د جګړو د قربانیانو حقونه ورکړي او په هیواد کې د امنیت او ثبات لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغانستان هغه هیواد چې هره ورځ پکې د جګړو او بریدونو له امله په لسګونو کسان ژوند پایلي. د کندهار دغه ځوان د 11 سپتمبر تر برید وروسته په افغانستان کې د روانې جګړې له امله خپل دوه ورونه له لاسه ورکړي. د احمد ولی بارکزي مشر ورور څو کاله وړاندې په کندهار کې د یو ځانمرګي برید قرباني سو او کشر ورور یې چې د پولیسو سرتیری و د غزنی په وروستۍ جګړه کې ووژل سو. هغه وایي په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه د امنیت او سولې په راوستو کې پاته راغلي.
هغه وده مطلق هیڅ نه ستغه صرف یو کاغذ فرانی و صرف د میډیا پر مخ خبره وسول نه نور د هیڅ هم نه دي سوي. شاید څه به سوي په بعض موارد او په بعض شان کې خو مګر ټول 100% سره نه ذکر کېدل. موږ به هر ورځ په میلیونه او انسانان په صلح او انسانان په سل کس ځوانان او 50 کس ځوانان د هر ورځ او صد ټول موږ په دې وطن کې شهیدان لرو. دا څنګه امن دي؟ دا څنګه امنیت ترون دي؟
بارکسی وای د افغان حکومت چارواکي سولې او امنیت ته د کار کولو پر ځای په خپل منځین اندرو بوختي. دغه په خبره حکومت ان خپل قرباني سي او سرتیرو ته هم رسیدګي نه کوي.
دولت هیڅ هم د خلکو د فاره نه دی کړی. خو دولت خپل په داخلي کشمکشو په سیاسي احزاب او سیاسي احزاب تر مابین خپل داخلي کشمکشونه دي. ملت صنفات دي، قلمرو صنفات دي، داخلي امنیت صنفات دي، بهرني سیاست صنفات دي. ټول خلک بس شخصي ګټو قربانيان دي. همدغه انسانان زما په نظر ته قرباني چور کی دا هم خپل د شخصي ګټو قربانيان دي.
احمد ولی بارکسی نن په کابل کې د جګړې د قربانیانو د کورنیو یوې غونډې ته راغلی. د شهیدانو د اولادونو ملي ناستې ته د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه په جګړه کې د وژل سویو کسانو د کورنیو 350 غړي راغلي تر څو له حکومت څخه خپل حق وغواړي. د دې غونډې جوړونکي وایي غواړي نور له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د هغه کسانو مخه ونیسي چې د شهیدانو په نوم امتیازات اخلي او پر هغوی سیاسي لوبې کوي.
دا هغه خلک دي چې دې درد لیدلې دي او دا د دې خلکو په درد باندې یوازې د دغه شهیدانو د پاملو په درد باندې یوازې همدغه کسان پوهیږي چې د دې درد څنګه دوا کې او د دې پر زخمونو باندې څنګه ملهم واچي. دا هم یوازې همدغه کسان دي او یوازې همدغه کسان کولای شي. او کم حق چې د شهیدانو حق دي یا د شهیدانو د وارثینو یا د هغو د بچانو د هغو د کندیانو د شهیدانو کندیانو چې پاتې دي دغه حق باید ورته ورکول شي.
ټاکل سوی د دې غونډې برخوال تر سلام مشورو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري او د خپل ستونزو په اړه لاغه سره مخامخ خبرې وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سپتمبر د 11 لپیش څخه ولس کال وروسته شنون کې د نړۍ امریکا او افغانستان لپاره دا ورځ څنګه غنی؟ جواب یې پر پورت کې ووري.
د حالات څارونکو د سپتمبر 11مې پیښه د نړۍ د تاریخ حساس او د سیاستونو د بدلون پړاو ګڼي. د دې ورځې په حق له شنونکو کې بیلابیل نظرونه لري. تاریخ پوه حبیب الله غمخور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل کله یو پلوه دا ورځ د امریکا په تاریخ کې پر دوی د ترهګریز برید ورځ یادیږي، له بلې خوا د امریکا له لورې تروریزم سره د مبارزې د پایل ورځ هم ورته ویلی شو.
یعنی 11مه د سپتمبر د امریکا د دولت لپاره د نړیوال ترهګریزي پر ضد د مبارزې د پیل ورځ وی او باید دوام ورکړي ترڅو چې په ټول نړۍ کې د ترهګری جرړې او ریښې وباسي.
د تروریزم په ضد مبارزه څنګه او له کوم ځایه پیل شوه؟ سیاسي مبصر شیر خوسوی مبارزه له افغانستان نه پیل شوه چې ورسره افغانانو خیر راتلونکي لپاره ډېرې تمې درلودې، مګر د وخت په تیریدو هغه څه ونه شول.
خلک اول په دې نظر و چې ګټه به دا وي چې افغانستان د طالبانو د چنګلونو خلاص شي، اول خلک دې لپاره خوشبینه ورته چې یعنی دا به داسې یو واقع وشوه چې د تروریزم په مقابل کې به یو غټ یو چلنج به وي، یو غټه یو مبارزه به وي. ولې هغه هم چې اوس نن سبا ګورو هغې نه تاسو کوم خاص ګټه ونه کړه، ځکه چې تروریزم په افغانستان کې لا هم ډېر زیات شو، نور مشکلات اقتصادي جوړ شول، سیاسي او نظامي په حساب کې مشکلات زیات شول.
خو په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انستیتوت رئیس هاشم وحدتیار بیوی د سپتمبر 11مې وروسته په افغانستان کې نظر منفی ده، مثبت بدلونونه ډیر تر سترګو شو.
مثبت بدلون ډیر زیاتو د منفی نه، مثلا د افغانستان د یو حکومت او د یو نظام خاوند شو او د خلکو له خوا ټاکل شوی حکومت منځته راغلو، د تعلیم، اقتصاد، زیربنا، صحت په مورد کې هم ډیر زیات پرمختګونه وشول. مخابراتي سیستم چې اصلا وجود نه درلود په افغانستان کې، اوس د نیم نفوس د افغانستان نه زیات تلیفونو ته درسره لاسرسی لري، انټرنیټ لري، خو متاسفانه چې بعضي منفي پوینټونه هم په ځان سره لرل، لکه په هغه وخت کې یو القاعده او اوس د شلو نه زیات تروریستي کړۍ دي په افغانستان کې. خلک دومره نه مړ کېدل د دې حادثې نه مخکې لکه اوس چې وژل کېږي. متاسفانه نشي توکي څلور برابر زیات شول په افغانستان کې، لکه په هغه وخت کې 2000 ټنه تریاک تولید کېدل، اوس 9000 ټنه زیات تولیدېږي په افغانستان کې.
شنون کې د سپتمبر 11مې پیښه د نړۍ په تاریخ کې هغه حیرانوونکې پیښه ګڼي چې له یوې خوا د نړۍ د ستر او قدرتمن هیواد امریکا امنیتي، اقتصادي او استخباراتي ځواکمنۍ له پښتنې سره مخ کړه، له بل پلوه د نړیوال سیاست تګلاره بدله او نړۍ د تاریخ یو نوی او حساس پړاو ته ورداخله کړه، چې د همدغو بدلونونو نه د نړۍ د ډیرو هیوادونو په پرتله افغانستان ډیر اغیزمن شوی. نو شاباشنا امریکا غک واشنگتن.
د امریکا غک د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په سویډن کې یو محافظه کار سیاسي ګوند چې ریښه یې نیو نازی تحریک ته رسیږي، په انتخاباتو کې پوره کامیابي په نصیب سوې ده. په دې باره کې خبریال هنری ریجول د لندن څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
له ډېر وخت نه زغمناک، سوکاله او مترقي سویډن د اروپا د ټولنیزې ډیموکراسۍ ماډل ګڼل کېږي، مګر دغه ثبات د یکشنبې د ورځې انتخاباتو لړزان کړ. ډیرو کسانو د سیاسي زلزلې توقع کوله، په داسې حال کې چې د سویډن محافظه کاره ډیموکراتان د عامه افکارو په سروې کې چې په اوړي کې شوې وه په سر کې راغلی دي. په آخر کې دا یوه خفیفه غوندې زلزله وه، ځکه چې دغه ګوند په درېمه درجه کې راغی، 13% رایې وړی وي او د 2014 کال په نسبت 15% زیاتې رایې وړی وي. سویډنی رایې ورکوونکی جان انر سن وای
something like non-democratic I think and it's really alarming and it's quite
زه فکر کوم دا حیرانوونکې ده. دا سویډنی نه ده، دا د غیر ډیموکراتیک په څیر یو څه دي. دا واقعا د خطر زنګ دی او دا بالکل د خطر حالات دی چې دلته په سویډن کې روان دي. د اوس لپاره په سیاسي لحاظ راتلونکې معلومه نه ده. د سوشل ډیموکراتانو په مشرۍ مرکز ته متمایل کیڼ اړخ ائتلاف له خپل سیالانو مرکز ته متمایل محافظه کار ائتلاف نه له هر یو نه 40% د مخه دي. د ایتلاف سخت خبری په مخ کې دی. مرکز ته متمایل کین اړخو او مرکز ته متمایل محافظه کارو دواړو د سویډن د ډیموکراتانو سره کار کول رد کړی دی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفون او د سوشل ډیموکراتانو مشر منع کړی دی چې کار ته دوام ورکوي او وای
skal samla alla goda krafter sätta emot och visa att ett helt annat samhälle
من با ټول خې قواو جمع کړو مقاومت کوو او وبخو بل ټولنه ممکن ده ټول سودونیان دغه اساس نه لري. سودن په 2015 کال کې 340,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي منلي چې حتی دا شمېر د آلمان نه هم زیات و. د سودن ډیموکرات رای ورکوونکي وای دوی کړه وګاله. د سودن ډیموکرات رای ورکوونکي سټیفن میرمن نو وای
یو مه بوستېدر او سjukvård او سکولر او د بلاستو یو کومونن
په کورونو روغتیایي خدمتونو او ښوونځیو باندې فشار دی. دا په هره ممکنه طریقه په شورا باندې فشار راوړي. د سویډن یو بل ډیموکرات رای ورکوونکی لیف ډانل سون اوای
70-80-tallet det var en fantastisk tid att växa upp i den här kommunen.
د 1920 او د 1930 لسیزې دلته د لویولو لپاره ډېر ښه وخت و. دا ټول اوس ګډوډ شوي دي. څارونکي اندرز هسټروم وایي دارنګه غربت د محافظه کارانو د مبارزې مرکزي ټکی و او په درس اروپا کې د تازه وخت په انتخاباتو کې دغه موضوع منعکسه شوې ده. د ملمو د پوهنتون پروفیسر اندرز هلستروم وایي
You can no longer talk about the Swedish exceptionalism. Sweden has grown to become more similar.
سویډن په اروپا کې د نورو هیوادونو په شان شوی دی او دا ورنه مستثنا نه دی. دا په دې ورځو کې د شرم خبره ده چې د سویډن ډیموکراتانو ته رای ورک. مګر هلستروم وایي دا غلطه خبره ده چې وایي سویډن محافظه کاری خوا ته اوښتی دی. دا زیاتوي
You can talk about the Europeanization of nationalism.
تاسو د اروپا د نېشنالیزم په باره کې خبرې کول شئ، مګر دا مهمه ده چې د اروپا د نېشنالیزم په باره کې یوازې خبرې ونه شي. مګر زه به په دې ټکي ټینګار وکړم چې د دغو تحرکاتو په خلاف سمبالونکي قواوې شته دي، ځکه نو تاسې د قوې د قطبي کېدو په باره کې خبرې کولی شئ. د عامه افکارو سروېګانې ښایي چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه 40% سویډني رای ورکوونکو خپلې رای بدلې کړې دي. په داسې حال کې چې د اروپا په ډېرو برخو کې سیاست بدلېدونکی دی او لوی ګوندونه دې ته د ځواب ویلو لپاره مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
پرون په کابل کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا غونډه د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معینانو په کچه دایره شوه. نور حال د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د هند، ایران او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوه چې د درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو پکې ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل په دې ناسته کې د اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې وشوې.
هغه مسلې چې خبرې پرې وشوې یوه د اقتصادي همکاریو مسله وه. دا چابهار موضوع و چې د درې واړه هیوادونو ترمنځ پرې بحث وشو چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډیر اغیز لري. بله موضوع له تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې په اړه وه او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې له پروسس ختم ملاتړ پر سر خبرې وشوې.
د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویل چې ټاکل شوې د روانې میاشتې سپتمبر په 15 نیټه د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته راشي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر مهمو مسایلو به له جمهور رئیس غني سره خبرې اترې ولري. دا په پاکستان کې واک ته د عمران خان له رسېدو راوروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. ځینې سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په تړاو به ناستې او خبرې اترې هغه مهال نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د نړیوالو لخوا رښتینی چلند وشي. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله شهباز امریکا غږ ته ویل
هغه یوازونه چې په دغه غونډه کې راټولېږي یا په دغه ناسته کې دیني سره د دوی هغه اساسي کرښې دغه وي چې وکولی شي دغو جنګ او دغه سولې ته په کتو دغه 10 کاله مبارزه په افغانستان کښې نوره راټوله کړي او حد اقل یو ملي او بین المللي اجماع ورسره جوړه کړي تر څو وکولی شي چې په هغو کښې هم د طالبانو او د دا شان چې په افغانستان کښې جنګي نورې تروریستي ډلې چې دې تر 30 ډلو شتون لري دې ته یو میکانیزم را جوړ شي د هغې پر اساس بنیاد موږ تاسو یو پایدار سولې ته سره ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر په 11 نیټه د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکاریو سازمان ناسته درلودله چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې په تړاو د دغه سازمان د مخکینۍ غونډې د پرېکړو عملي کېدل یې غوښتي دي. همدارنګه رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو لخلې لیکي چې طالبان د امریکا سره د خبرو لپاره استازي ټاکي چې په دغه مذاکراتو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو وړاندیز وکړي. همدغو چارواکو ویلي چې طالبان اوسمهال د یوې 3 یا 4 کسیزه پلاوي په جوړولو بوخت دي چې ډېر ژر له امریکایي استازو سره خبرو ته کښېني.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د ټاکنو ورځې ته 10 ورځې پاته دي، د راروانو پارلماني ټاکنو د شفافیت په سر د سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ لا هم جنجال په خپل ځای پاته دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته 10 ورځې پاتې، د راروانو پارلماني ټاکنو شفافیت په سر د سیاسي ګوندونو، افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ترمنځ لا هم جنجال په خپل ځای پاتې دی. اسلامي حزب چې د شاوخوا 10 لوی او کوچنیو ګوندونو سره یې د ټاکنو شفافیت او د ټاکنو په بهیر کې د اصلاحاتو د راوستو دپاره ګډې هڅې پیل کړي، د ټاکنو په خپلواکه کمیسیون او افغان حکومت د راروانو پارلماني ټاکنو کې د جعلي تذکیرو په مټ د درغلیو تور لګولی دی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د سېشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې په میلیونونو جعلي تذکیرو سټیکر لګول شوي دي.
په لکونو نه بلکې په میلیونونو جعلي تذکیرې او په هغه باندې سټیکر توزیع شوي. تعجب کوم چې کمیسیون وایي یو جعلي سټیکر هم نه دی چاپ شوی، یو مقرر وایي د رسنیو له لارې او سټیکر جار شوی نه دی، مګر پریمانه له حسابه وتلي سټیکر یې په جعلي تذکرو لګول شي. خبره دلته ده او دا لکونه نه دي، په میلیونونو دي.
ګلبدین حکمتیار وویل چې په راروانو پارلماني ټاکنو کې نه یوازې په ایران او پاکستان کې دیره شاوخوا 6 میلیونو افغان مهاجرینو څخه د رایې ورکولو حق اخیستل شوی، بلکې دننه په افغانستان کې هم د شاوخوا 2 میلیونو بې ځای شوو افغانانو څخه دا حق اخیستل شوی دی. د اسلامي حزب مشر په نام نسیمه کې د ټاکنو د مرکزونو د بندېدو مسله هم یاده کړه او ادا یې وکړه چې په دغو ټاکنو کې به تر 4 میلیونو پورې خلک په نام نسیمه کې په ټاکنو کې د ګډون څخه بې برخې شي. هغې وویل چې سیاسي ګوندونه د ټاکنو سره پرېکون کول نه غواړي، خو چا ته به هم په ټاکنو کې درغلی اجازه ورنه کړي.
مقاطعه له انتخاباتو سره نشته، موږ انتخابات غواړو په خپل وخت یې غواړو، د تقلب پاک یې غواړو او هغه لارې به غوره کوو چې ټول لوري مجبور کړو چې همداسې انتخابات په خپل وخت کې ترسره شي. زموږ ګډ تصمیم همدا دی، د ټولو عذابو اتفاقي رایه همدا ده. څوک چې د عذابو له آدرسه داسې وایي چې موږ انتخابات تحریموو، دا د هغه شخصي رایه ده. د عذابو ګډ او قاطع تصمیم دا ده چې انتخابات باید وشي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم د جعلي تذکیرو د ویش او پر دغو تذکیرو د سټیکرونو د لګولو ادعاوې تاییدوي، خو وایي چې افغان حکومت د دغې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه ټاکلې چې له مخې به یې هغه کسان چې جعلي سټیکر یې ویشلي تر راتلونکو 2 اونیو معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان مرسیل سید ذبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون د راروانو پارلماني ټاکنو شفافیت لپاره د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخلي.
مونږ په اول کښې هم ویلي وو چې ممکنه ده د مونږ یو شمېر سټیکرونه په لرو پرتو سیمو کښې د زورواکانو لاسته لوېدلي وي، ممکنه ده زموږ همکارانو دغه ملي خیانت ترسره کړی وي، یو شمېر افراد اشخاص ته یا هم په دوی فشار راوړی وي یا یې هم د فساد په مقابل کښې دا کار ترسره شوی وي. هر چا چې په دې کار باندې لاس پورې کړی وي هغه باید یو قضایي ارګانو ته معرفي کېږي او له دوی څخه به پوښتنې ګروېګنې ترسره کېږي. او هماغه سټیکر هم همدا اوس مونږ یوازې په 6 میلیونه سټیکرونه چې سیستم ته داخل کړي هغه کسانو چې ثبتنام ترسره کړی په هغې کښې یوازې 8 زره ډوپلیکیټ یا تکراري رامنځته شوي دي چې هغه به هېڅکله په هغې حساب نه کېږي او د ټاکنو په ورځ به هغه نه شمېرل کېږي.
قدرمن اورېدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دریخ پرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.